بس وی منله زر اطاعت شروع کړو، ځکه چې تاسو کله الله تعالی اومنو رسول مو اومنو نو بیا تاسو نور څه نه شئ ویلی او نه سوالونه کولی شئ نه اعتراضات کولی شئ. چې یو ځل انسان هغه الله اومني چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی هر څه د الله تعالی په ملکیت کې دي، ځمکه اسمانونه دي، نو بیا د هغه څه مجال چې هغه نعوذ بالله په الله تعالی باندې اعتراضات او نکته چینی شروع کړي، بیا د چا دومره جرأت کېدی شي چې هغه دې بیا وایي چې ادرېږه چې زه پرې سوچ وکړم، یا دا چې ما خو دا خبره واورېده چې لږ سوچ پرې وکړم. او صحابه داسې وو چې سمعنا و اطعنا، الله اکبر. یوه صحابیه سحر مسجد ته راغله او هغې ولیدل چې ټولې صحابیه په څادرونو کې دي، او هغې ته پته ولګېده چې د شپې د پردې آیات نازل شوي دي. اوس هغه خو په پرده کې نه و راغلی، نو هغې داسې ونه کړل چې ودرېږه چې کور ته ورسم نو څادر به واخلم. نو هغې کور ته څوک ولېږو چې لاړ شه او مال څادر راوړه چې زه د دې ځای نه بغیر د پردې نه ونه ځم، چې د الله تعالی په نافرمانۍ کې زما یو قدم هم اوچت نشي. هغوی به اورېدل او خبره به یې منله. او چې کله شراب حرام شو او آیتونه نازل شو، د چا په لاسونو کې چې د شرابو جامونه وو، نو هغوی په هغه وخت ټول شراب توی کړل. هغوی داسې ونه کړل چې ودرېږه چې زه د اخري ګوټ تیر کړم او سله ضایع کوم. کوم شراب چې په منګو کې وو، نو هغوی د مدینې په کوڅو کې توی کړل. هغوی داسې سوچ ونه کړو چې په دې خو مونږ دومره پیسې ورکړي دي او دا به هسې ضایع شي، او یا دا چې اوس دا استعمال کړو بل ځل له به نه اخلو. کو د هغوی په ځای مونږ وې، نو مونږ به داسې سوچ کړی وو که نه؟ او مونږ خو د قرآن احکامات واورو او هسې اورېدلو واله پاتې شو. او چې طالب علمانو ته ووایو چې کلاس ته راځئ، نو هغوی وایي چې زه به یې هسې واورم. نو ولې مونږ د قرآن کلاس ته په دې نیت راځو چې مونږ به سمعنا و اطعنه کوو، واورو به حکم او هغه به منو؟ نو ما واورېدل او ما اطاعت وکړو. اطاعت کول دي ماته، ماته عمل کول دي. زه ځکه راغلی یم، او که صرف د اورېدلو دپاره راځو، مونږ له خپله جایزه اخیستل پکار دي. بیا چې کله د الله تعالی څه حکم راځي، نو زموږ څه حال وي؟ نو ستاسو څه خیال دی چې سمعنا و اطعنا داسې وي؟ ځکه چې دا د مؤمنانو رویه ده. هغوی فوراً وایي چې رب العالمین ستا حکم راغی او مونږ قبول کړو. ای پروردیګار، ستا هر حکم مونږ ته قبول دی، ستا هر حکم په سر سترګو مونږ اومنو. او د هغې نه پس هم چرته دا لویي نه کوي چې بس زوی کولی شم او زو به یې وکړم. نه، ای الله، زما ستاسو توفیق پکار دی. کو تا مال توفیق راکړو نو زه به وکړم. ای الله، ما خبره خو کړې ده، خو ګورې چې زه به وکړی شم او که نه. اراده مې کړې هم ده، روانه شوي هم یم، لیکن یا الله بیا هم راغورځېدی شم، بیا هم غورځېدی شم، زما نه غلطیانې کېدی شي. غفرانک ربنا و الیک المصیر. غفرانک، ای رب، سستا بخنه غواړم. او دلته کې صرف بخنه، یعنی د غواړم لفظ چې دی که نه، دا پکې هم نه. او دا دومره ښکلی خبره ده، او دا غفرانکه چې دی که نه، دا دومره ښکلی لفظ دی. زه څنګه تاسو ته دا خبره بیان کړم؟ دا داسې ده که نه چې یو شی وي چې بنده وایي چې زما دا شی په کار دی. یو مثال به واخلو، زما اوبو په کار دی، نو یو ګیلاس اوبو را باندې وسکا، او کله ستاسو د خولې نه داسې خبره وځي، اوبو اوبو اوبو، نو داسې کله د خولې نه وځي؟ دا په عام ورځو کې د خولې نه نه وځي. داسې بنده هله وایي چې کله بنده د تندې نه د هغو سه حلق ته راغلی وي، نو بیا بنده داسې ویلی هم نه شي چې اوبو غواړم. بنده وایي اوبو اوبو اوبو، نو هم دغه شان دا لفظ غفرانکه دی. غفرانکه غفرانکه غفرانکه، ستا بخنه ستا بخنه ستا بخنه سوچ وکړی چې هغه بنده څومره د بخنې محتاج دی چې هغه وایي بخنه 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 مافی مافی مافی. کله چې تاسو یوازې یئ نو داسې ووایئ او بیا وګورئ غفرانکه غفرانکه. نو د دې نه د انسان د تندې پته لګي چې انسان د بخنې لپاره څومره تږی دی او د طلب پته لګي چې انسان ویلی هم نشي. داسې هم اونوی چې یا الله مونږ غواړو ستانه مونږ سوال کوو ستانه. نو اوس تاسو د داسې بخنې د طلب اندازه ولګوئ د دو د تړپ اندازه ولګوئ الله اکبر چې اے الله مونږ به زه هم خو اے الله مونږ به راغورځېږو هم که نه مونږ هر څه منلي هم دي او کولی هم غواړو خو یا الله چې ستا توفیق را سره وي نو هله به مونږ دا کار وکړی شو او که ستاسو توفیق هم را سره وي خو بیا هم مونږ ستا نه بخنه غواړو ځکه چې زموږ نه غلطیانې هم کیږي که نه. ربنا و الیک المصیر او ستا طرف ته واپسي ده. ظاهره ده چې چاته دا یاد وي که نه چې ما ته الله طرف ته واپس کیدل دي نو هغه داسې بخنه غوښتی شي. بخنه په کار هم په دې وجه ده چې الله تعالی زه ستا طرف ته راځم او ای الله تعالی که تو رانه راضی نه شوې نو زما به څه کیږي او که تا زه معاف نه کړم نو بیا به زه څه کوم. ځکه انسان بخنه 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 فریاد کوي الله تعالی ته. داسې وي لکه څوک چې په سلګو سلګو جاړي لکه چې یو بنده تړپیږي نو هغه وایي مافي مافي مافي. ای الله زما مافي په دې وجه پکار ده چې ما ته ستا طرف ته راتلل دي. زه به څنګه تا ته خپل مخ ښایم که زه د دې ګناهونو سره درغلم ځکه زما مافي پکار ده او د بل چا نه مې نه ده پکار. ربنا اوس مې ستا نه پکار ده ځکه چې ته زما رب یې تا زه پیدا کړی یم تا زما پرورش کړی دی او دې مقام ته راوستل والی یې او داسې هغه کس ویلی شي چې د هغو یقین وي چې په ما کې کمی دی کوتاهیانې دي او غلطیانې دي په ما کې. هغه داسې په تړل سره ویلی شي غفرانکه. خو که څوک دا سوچ وکړي چې ټول خلک ګناهونه کوي نو که ما وکړل نو څو غټه خبره نه ده نو بیا هغه داسې چرته غوښتی شي په هغو کې داسې طلب چرته وي الله اکبر. او دا الیک المصیر چې راغلی دی نو که تاسو د ایمان هغه ټولې خبرې وګورئ نو د آخرت خبره پکې نه ده راغلي نو ځکه په دې الیک المصیر کې په آخرت باندې ایمان هم راغی چې زما ستا طرف ته واپسي ده. او سورة البقره چې موږ شروع کړی و که نه نو هم د ایمان خبرې وې یؤمنون بالغیب په غیب باندې ایمان. نو د غیبو په ایمان کې په ملایکو باندې ایمان هم راغی په تیرو رسولانو باندې ایمان هم پکې راغی او په هغې کې په آخرت باندې د یقین خبره هم راغلی وه. او اوس چې سورت ختمیږي نو بیا په ایمانیاتو باندې خبره ده او په هغې کې چې الیک المصیر راغی نو دا خبره یې راته رایاده کړې ده چې یوه ورځ د الله تعالی په مخ کې ودرېدل دي. ای الله زما هیر نه دي ما ته پته ده چې زه چرته هم نشم تښتېدی. لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. ای الله د تښتېدو ځای نشته هیڅ جای پناه نشته لیکن زما پناه خو ته او تښتو نو چرته وتښتو الا المفر چرته دی د پناه ځای. او چې کله انسان ته دا پته وي چې د الله نه بغیر یو قوت یا طاقت ما نشي بچ کولی نو بیا هغه د الله په مخ کې غورځېږي او معافیانې غواړي چې ای الله زه چرته لاړ شم ستا مې ډېرې نافرمانۍ کړې دي خو ځم به چرته ځکه چې ما له ستا طرف ته راتلل دي. او مخکې راځي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو دا هغه خبره ده چې صحابه کله ویلي وو سمعنا واطعنا. نو د هغوی دپاره دا ډېره غټه او درنه خبره وه او د هغوی سره دا فکر و چې که الله تعالی مونږ د زړه په سوچ باندې هم نیول شروع کړو نو بیا به زمونږ سره سکیږي. یو کال د هغوی داسې حال وو، نو د هغې نه پس بیا دا آیات نازل شول، نو بیا هغوی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما امت الله تعالی په هغو ټولو سیزونو باندې معاف کړی دی چې که د هغوی په زړه کې غلط خیالات راشي او چې هغوی پرې عمل ونه کړي نو په هغه خبرو به هغوی نشي نیوی. چې په کومو خبرو باندې ستاسو اختیار نشته، یعنی که داسې خبرې ستاسو په ذهن کې هم راشي دا نمونه وسوسې، نو تاسو فورا هغه خیال د خپل ذهن نه لرې کړئ. او چې په کوم سیز باندې ستاسو اختیار نشته نو الله تعالی به په هغې باندې تاسو نه نیسي. اوس وسوسې د انسان د قدرت نه بهر دي، نو الله تعالی به څنګه تاسو په هغې باندې نیسي. او دویمه د دې سمانه ده چې الله تعالی یو حکم هم داسې نه دی رالیږلی چې هغه د انسان د کولو نه بهر وي، یعنی په هغو کې د هغې د اړولو طاقت نه وي. یو مثال به واخلو چې د چا سره پیسې نه وي نو د قیامت په ورځ به هغه الله تعالی نه ودروي چې تا حج ولې نه دی کړی، ځکه چې هغو کولی نه شو. ټیک ده، دغه شان چې څوک ودرېدی نه شي نو الله تعالی به د هغو نه دا تپوس نه کوي چې تا په ولاړې ولې مونځ نه کوو. او چې د چا سره مال نه وي نو د هغو نه به الله تعالی تپوس نه کوي چې تا زکات ولې نه دی ورکړی، نو الله تعالی د هغو د طاقت نه زیات په هغو باندې بوج نه اچوي. ټیک ده، نو دې خبرې نه دا پته لګي چې الله تعالی مونږ له څومره هم احکامات را کړي دي که نه، نو هغه زمونږ د طاقت مطابق دي، هغه مونږ کولی شو، نو ځکه الله تعالی رالیږلي دي. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ نو اوس هیڅوک هم دا نشي ویلی چې په قرآن کې خدا دي چې ستاسو د طاقت مطابق نه وي نو الله تعالی چاته تکلیف نه ورکوي. او که بیا بنده ووایي چې ګورئ دا زما په طاقت کې نه ده نو ځکه زه مونځ نشم کولی، او یا چونکې زما ګرمي ډېره زیاته کیږي نو زه د پردې طاقت نه لرم نو په دې وجه زه پرده نشم کولی، او ګرمي ډېره زیاته ده او الله تعالی خو فرمایلی دي چې هغه په چا د هغو د طاقت نه زیات بوج نه اچوي نو زه ولې پرده وکړم. دغه شان که څوک وایي چې ما ته لوږه ډېره لګي او زه لوږه نشم برداشت کولی نو زه روژه نشم نیوی، او الله تعالی هسې هم په چا باندې د هغو د طاقت نه زیات بوج نه اچوي، د دې مطلب دا نه دی. ټیک شوه، نو څوک د دې نه دا مطلب وانخلی چې بنده دې بهانې وکړي. نو الله تعالی د شریعت هر حکم د انسان د وس مطابق ورکړی دی. بس په دې کې دا خبره ده چې الله تعالی څومره هم احکامات ورکړي دي نو هغه ستاسو د طاقت او وس مطابق دي، ځکه خو تاسو وګورئ که څوک بیمار وي ناجوړه وي نو هغه په ناستې باندې مونځ کولی شي، داسې نه ده چې هغه به خامخا په ولاړې مونځ کوي، کوتور تاوېږې خو کوي به. او که چېرې هغه په ناسته باندې نشي کولی نو په ملاسته باندې هم کولی شي، د هغو د وس مطابق په هغو باندې بوج ایښودی شوی دی. نو د الله تعالی ټول احکامات دغه شان دي. دغه شان د دې یوه بله معنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یوه خبره یاد وساتئ چې الله تعالی په چا باندې د هغو د طاقت نه زیات بوج نه اچوي. کله کله مونږ سوچ کوو چې های الله تعالی په ما باندې دا مصیبت اچولی دی، په ما باندې دا مشکل پریشانی یا غم راوستی دی، او په ما کې دومره طاقت نشته، او الله تعالی په ما باندې داسې درون پیټې ایښودی دی. نو الله تعالی د چا د طاقت نه سوا بوج په هغو باندې نه ږدي، دا خبره یاد ساتئ. حضرت بی بی هاجره چې ابراهیم علیه السلام په صحرا کې یکې یوازې پرېښوده او هغو جواب هم ورنه کړو چې زه تا ولې پرېږدم، نو اوس یکې یوازې ښځه ده او ورسره یو ماشوم دی او هغه دواړه په صحرا کې دي، د لرې لرې پورې نه آبادي شته نه انسان شته او یو څیز هم په نظر نه راځي هغې له. نو هغه وخت هغې څه فرمایلی وو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. او هغې وفرمایل چې یا الله تا ته به زه د دې قابل ښکارېدم، نو ځکه تا په ما باندې دا ازمایش واچوو. ظاهره ده الله تعالی د چا د وس نه سیوا بار په هغو باندې نه اچوي. چې الله تعالی ته څوک د اوړلو قابل ښکاري او یا الله تعالی چاله ډېر زیات اجر ورکول غواړي، نو بیا هله الله تعالی په هغو باندې ازمایش واچوي. ټیک ده؟ نو چرته هم داسې مه وایئ چې په ما کې د دې طاقت چرته و دوړو او الله تعالی په ما باندې دومره غټ پیټې ایښودی دی، یا الله تعالی داسې ولي وکړل. الله تعالی په چا باندې هسې تکلیف نه ږدي او هغو ته پته ده چې دې اوړی شي، نو ځکه یې پرېږدي. یوه بله معنی هم ده د دې، هغه معنی څه ده؟ ګورئ، الله تعالی چاله تکلیف نه ورکوي، خو د هغو د وس مطابق د دې مطلب څه دی؟ نو الله تعالی به د انسانانو نه د هغوی د وسط مطابق هلته، یعنی د قیامت په ورځ، حساب کتاب اخلي. نو چې کوم حساب کتاب وي که نه، نو هغه به داسې نه وي چې د ړوند لاټۍ ده او ټول به په هغه لاټۍ باندې شړي. د هر انسان حساب به یوازې کیږي، مختلف حساب به وي د هر چا، د هر انسان به خپل حساب وي. یاد اوساتئ دا خبره، ولی ځکه چې د هر انسان طاقت جدا دی، د هغو وسط جدا دی، د هغو حالات جدا دي. په سورت الطلاق کې الله تعالی فرمایلی دی په اووم آیت کې، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. نو هلته الله تعالی د انسان د وسط، یعنی وس مطابق حساب اخلي، او وسط یا وس توایی، ما آتاها چې سو هغو له ورکړی شوی دی. یعنی تاسو الله تعالی د یو سیز مکلف نه جوړوي، یعنی تاسو د هغې ذمه دار نه جوړوي چې هغه ستاسو د طاقت نه بهر وي. چې کله هغو له څه شی نه وي ورکړی شوی، خو چې کله هغو له یو شی ورکړی شو، نو بیا په هغو باندې د هغه سیز ذمه داري راغله او په وسط، یعنی وس کې سسو راځي. مونږ ټولو ته ښه پته ده چې چا سره مال څومره ډېر وي، نو د هغې مطابق به د هغو سره حساب کیږي. دا خو ټولو ته پته ده که نه، لیکن دا قاعده صرف د مال لپاره نه ده. دا خبره یاد وساتئ، دا رول یعنی قاعده د هر سیز دپاره ده چې الله تعالی چاله څه هم ورکړي دي. د مثال په طور، الله تعالی یو بنده ډیر ذهین پیدا کړی دی، یا چاله الله تعالی ډیر خایس ورکړی دی، یا چاله الله تعالی ډیر علم ورکړی دی، چاله الله تعالی ډیر صلاحیتونه ورکړی دي، یعنی هغه ډیر څه کولی شي. یو بنده له الله تعالی اوږد ژوند ورکړی دی، او یا الله تعالی یو بنده وزګار پیدا کړی دی، نو د هغو حساب به د هغې مطابق وي. اوس یو بنده وزګار دی، فارغ دی، نو د هغو حساب به د هغه بنده په شان نه وي چې د هغو په سر ډېرې ذمه دارۍ دي، یعنی هغه د سره وزګارېږي هم نه. بیا یو بنده دی چې هغو ته ډېر عمر میلاو شو، او یا کاله، نو د هغو حساب به د هغه بنده په شان نه وي چې هغه د شلو کالو په عمر کې وفات شوی دی. هغو ته وخت چرته میلاو شوی دی؟ ستاسو څه خیال دی چې د ټولو به یو شان حساب وي؟ داسې نه ده. دغه شان چې چاله الله تعالی عقل ورکړی دی، د هغو سره پوهه ده، هغو ته د هر مشکل او آسان پته ده. او بل یو داسې بنده دی چې د هغو کم عقل دی، نو د دواړو حساب به برابر وي؟ نه، الله تعالی د هغو د وس نه زیات بوج په هغو باندې نه ږدي. اوس چې څوک لکه بې وقوفه دی یا ساده دی، نو د هغو به د عقلمند په شان حساب نه وي. د دنیا ټول علمونه د هغو سره وو، خو الله تعالی طرف ته نه و راغلی، د علم طرف ته نه و راغلی. ماسټري کړی و، پی ایچ ډی کړی وه، او 15-16 کلونه یې په سکولونو، کالجونو او یونیورسټیز کې لګولی وو، لیکن د الله تعالی کتاب طرف ته نه و راغلی. او بل یو داسې بنده دی چې د هغو ذهن دومره تیز نه دی، نو د هغو به د ذهن بنده په شان حساب نه وي. دغه شان یو بنده طاقتور دی، یعنی صحتمند دی، د هغو سره طاقت دی. نو ستاسو څه خیال دی چې د هغو به د بیمار بنده په شان حساب وي؟ هغو ټول عمر په ناجوړتیا کې تیر کړو، بیماری هغه نه و پرېښې، نو اس کوم چې صحت مند دی او طاقتور دی داغو حساب به د دې بیمار نه جدا وي. او هغه کوم چې په کټ کې پروت دی نو د هغونه به الله تعالی دا تپوس نه کوي چې تا ولې منډه ترړه نه ووهلې، ځکه چې هغه ناجوړه وو، د هغو سره صحت نه وو، دا د هغو په وس کې نه وه. نو الله تعالی به د هغو د وس مطابق تپوس کوي. اوس تاسو دا سوچ وکړئ، مونږ خو ډېر خوشحالیږو چې زما سره دومره ډېره پیسه ده، دومره غټ کور دی را سره، زه قابله هم ډېره یم، زما سره ډیګرانی هم ډېرې دي، غټې غټې تغمې راته میلاو شوې دي، او ستا سره ځواني هم ده، ستا سره طاقت هم دی، نعمت هم در سره دی. نو ستاسو خیال دی چې ستا سره به حساب نه کیږي؟ نو ستا حساب د یو کلیوال په شان نه دی، د هغو سره د زده کولو څه ذریعه نشته، نه ور سره پوهه شته او نه ور سره علم شته دی او نه هغه تعلیم یافته دی. نو د هغو برابر به وي ستا حساب. تو په ایسی کې ناسته یې، په آرام زندگی تیروې، په کور کې هر آرام او آسایش دی، نو ستا حساب به د هغو په شان وي چې یو کس د خټې په کور کې اوسیږي، د هغو سره نه بجلی شته او نه کمپیوټر، او د هغو سره نه سبله ذریعه شته، یا هغه په یو وچ صحرا کې اوسي، نو تو او هغه برابر یې. نو د هغو حساب به آسان وي. زما ستا سره چې کوم صلاحیتونه دي، آرامونه دي، او ذهن هم الله تعالی را کړی دی، عقل او پوهه هم ده، مال هم دی، صحت هم دی، ذهن هم کار کوي، نو بیا خو به حساب هم مشکل وي، ځکه چې سوال جواب د حالاتو مطابق وي، ځکه چې ستا وس ډېر و کنه. نو په دې خبره باندې تاسو پوهیږئ؟ نو د هغو به آسان حساب وي، او د چا سره چې څومره زیات نعمتونه وي کنه، نو د هغې مطابق به د هغو سره حساب وي. ٹھیک ده؟ نو ستانه به دا سوال کیږي چې ستا سره دومره هر څه وو، دومره موقع وې، دومره وخت وو، دومره عقل وو، دومره طاقت وو، دومره ښه ماحول وو، حالات ستا په حق کې وو، او بیا هم ته ولې رستو پاتې شوې وې، او تا دا کار ولې نه وو کړی، یا دا کار دې ولې کړی وو، ستا سره دا موقع وه، د دې نه تا فایده ولې نه واغستی، او هغه کس چې د هغو سره هیڅ نه وو، نه ماحول وو، دومره مشکلات وو، او نور داسې سیزونه وو چې د هغو په لاره کې وو، نو د هغو حساب به د هغو د طاقت مطابق وي. نو پوه شئ چې د هر کس به حساب د هغو د حالاتو مطابق وي. الله تعالی به په چا باندې ظلم نه کوي چې د هغو د وس نه زیات بوج په هغو باندې واچوي. بیا یو داسې ښځه وي چې هغې ته د سره موقع نه وي میلاو شوي، نو د هغې نه به دا تپوس نه کیږي چې تا چاته قرآن ولې نه دی ښیلی. پوه شوئ په دې خبره که نه؟ نو بیا څوک بهانې نشي کولی، ځکه چې سبحان الله، الله تعالی ته د هر چا د حالاتو پته ده چې د هغو ماحول څنګه وو، د هغو سره څنګه ذریعې وې، لارې وې. نو بیا داسې خبره نه ده پکار چې فلانې دا کار نه کوي نو زه ولې وکړم، او زموږ حساب به ډېر سخت وي، ځکه چې زموږ سره ډېر نعمتونه دي، د آرام هر شی موجود دی. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، صفا ویلی شو چې چا څه ګټلی دي کنه، نو هغو ته به د هغې صله یعنی بدله میلاویږي. نو دلته کسبت هم دی او علیها ما اکتسبت هم دی، چې چا نیکی وکړه نو هغو ته به نیکی میلاویږي، چې چا خوالی وکړو نو هغو ته به خوالی میلاویږي، او چې چا خراب کار وکړو نو هغو ته به خرابې میلاویږي. نو دا څنګه د کسبت او اکتسبت چې کوم فرق دی که نه؟ په بعضې ځایونو کې راغلی دي، لکه ما چې تاسو ته ویلي وو، چې له په اوله کې راشي نو خبره د بنده په حق کې وي، یعنی هغو چې څو نیکي کړي وي نو هغه نیکي هم د هغو دپاره ده، او چې علا راشي نو دا د بنده خلاف وي، نو دا د شر یعنی خراب کارونو او بدی دپاره راځي. اکتسبت نو دا هم یوه رایه ده د مفسرینو، او دویمه رایه دا هم ده چونکه د کسبه معنی ده ګټل، کمایی، نو دا د نیکۍ او بدۍ دواړو دپاره راځي. درېمه دا خبره هم راځي چې کسبه چې وي، چې هغې ته کسبت هم ویلی شوی دی، دا صرف د ځان دپاره نه وي، یعنی پدی کې نور خلق هم راضی، لکه بنده چې روزی ګټي نو په هغه کې نور خلق هم شامل وي، یعنی انسان د خپل کور والو د پاره هم روزی ګټي، نو دا صرف د خپل ځان د پاره نه وي، پدی کې نور خلق هم راضی. او اکتسب صرف د خپل ځان د پاره وي، ٹھیک ده؟ نو دا هم ویلې کیږي. دا هم راغلی دی چې کسبه د بهتر کار د پاره راضی، یعنی د ښه کار د خیر د کارونو لپاره. او د اکتسب نه مخکې چې علا یعنی علیها راغې، نو د خیر د کارونو الټه سوی شر وي، یعنی بد کارونه. نو که هغه د خیر کارونه کړي وي نو د هغو دپاره خیر دی، او که شر واله کارونه یې کړي وي نو د هغو دپاره شر وي، دواړه سیزونه. بلکې مونږ چې په خپله ژبه کې وایو چې څو کرې نو هغه به ریبې، هر انسان به هغه ریبي چې څو هغو کرلي وي. مخکې وویلی شول کنه چې الله تعالی تکلیف نه ورکوي د هغو د وس نه سیوا، یعنی هر انسان به په خپل وس پړوي، چې څو دې کړي وي نو هغه به درته ملاویږي. چې خیر کری نو خیر برې بې، چې شر کری نو شر برې بې. داسې نه شي کېدی چې تو غنم وکرې او چڼه کټکوې، داسې چرته هم نه دي شوي چې تاسو دې انار لګولی وي او هغه دی عام ونیسی، نو داسې چرته هم نه کیږي. نو چې نیکۍ نالوې نو نیکۍ به ریبې هلته، او که په دنیا کې دی ګناهونه وکړل نو بیا خو صرف وور دی، دومره انصاف والله رب دی کنه. او مخکې هغه دعا خیالې شوې ده چې هغه ډېره ښکلې دعا ده، ډېره زبردسته دعا ده، او تاسو پوه شئ چې د دې صورت په ختمېدو باندې الله تعالی یو دعا د تحفې په طور راولېږله چې دغه شان زمانه دعا غواړی، او چې دعا قبلول والله تاسو ته په خپله دعا وښیي چې زمانه داسې دعا غواړی، نو بیا به هغه دعا څومره قبلېدو والله دعا وي. سبحان الله. نو الله تعالی دا صورت ختم کړو د ګلونو په ګلدستې باندې. ربنا ای زمونږ ربه، دا طریقه وښیلې شوه چې داسې وغواړی، لا تؤاخذنا، ځکه چې صحابه رضی الله عنهم ډیر غمگین وو، هغوی پریشان وو، نو هغوی ته دا دعا وښیلې شوه چې تاسو مه پریشانه کیږئ، او تاسو وایئ ربنا لا تؤاخذنا، ای زمونږ ربه تو مونږ منیسه په سو باندې، ان کچرته نسینا زمونږ نه هیر شي، ای الله که زمونږ نه هیر شي نو دا هیر سوی، ګورئ هیرېدل زمونږ سره هر وخت وي، مونږ شروع کړو نو رکتونه رانه هیر شي، او دا معامله زمونږ د ټولو سره ده، یاد راته نه وي چې مونږ دا رکت کړی هم دی او که نه، بیا چرته صورت شروع کړو او په منځ کې رانه هر سو هیر شي، روژه مو نیولی وي او په هغې کې زمونږ هیر شي، او سو اخرو، او دومره ډیر هیر چې کله مونږ ته مونځ هم یاد نه وي، نو د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څنګه درته را یاد شي نو هم هغه وخت تاسو مونځ وکړئ. نو الله تعالی وفرمایل چې کله تاسو دا دعا غواړئ چې کله زمونږ هیر شي نو مونږ په هغې باندې منیسئ، او اخطأنا، او یا کو زمونږ نه خطا وشي نو خطا سوی، چې کله ښکاري یو نښه ولي نو د هغو نه هغه نښه غلطه شي، ښکاري چې کومه نښه ایشتله نو هلته غشی ونه لګېدو او په غلطۍ باندې په بل سو باندې ولګېدو، او ښکاري داسې نه غوښتله چې زما نښه دي غلطه شي، هغو داسې په قصد باندې نه کوله، خو بس غلطي ونه شوه او نښه بل ځای ولګېده، نو دې ته وایي خطا، چې انسان په قصد یو کار نه کوي خو غلطي ترینه وشي، یا په یو بنده کې لویي نه وي چې زه د نافرمانی یا ګناه وکړم لیکن هغه خطا شي، د کوشش باوجود غشي په غلط ځای ولګېدو. انسان کوشش کوي چې سیده لاړ شم خو هغه راوغورځېږي، کوشش کوي د ګناه نه د بچ کېدو لیکن یو ښکاري دی او هغو غشی راغستې دی چې په دې بزو هوسی ولم، خو غشی لاړ شي او په ونه باندې ولګي، نو ولې ښکاري دا غوښتله چې په ونه دې ولګي؟ د هغو خو دا زړه وو چې دا په خپله نښه باندې لاړ شي ولګي، لیکن ونه لګېدو. نو دغه شان د انسان حال وي، هغه غواړي چې زه دې په نیغه لاره ځم او زه دې هر وخت سیده یم، هغه غواړي چې زه دې د ګناه نه بچ شم، خو هغه خطا شي. اوس چې خطا وشوه نو هغه څه وکړي؟ اے الله، زما خطا معاف کړي، په دې باندې ما منیسي.